سلامونه ستړي مشه ده سهار ته بجی دي تاسو یې ازادي رادیو ته واګی استه د ایران د سیستان او بلوچستان په سروان خار کې د افغان کډوالو په یو موټر باندې په ډزو یو کډوالو ژل شوی او یو بل ټپي دی. د خبره د ایران د بشري حقونو د څار یو سازمان حلواش د یک شنبه په ورځ په یو بیان کې کړی ده. د حلواش د راپور پر اساس موټر له سروان څخه خاش سیمې ته روان و چې ایراني پوځیانو پرې ډزې وکړې. د سرچینو په خبره موټر چلوونکی د سیمې تښتېدلی او روغتون ته د ټپیانو د انتقال لپاره هیڅ ګام نه و پورته شوی. که مخکې هم په ځینو موټرو چې افغان کډوال پکې سپاره و ایراني پوځیانو ډزې کړې دي. د 2020 کال په جون میاشت کې د ایران په یست ښار کې په یو موټر د ایراني پوځیانو په ډزو سره موټر ورخیستی و چې لږ تر لږه درې افغانان پکې مړه او څلور نور ټپیان شوي وو. هغې پیښې په پراخه کچه عکس العملونه راپارولی وو او له افغان کډوالو پناه غوښتونکو سره یې د ایراني پوځیانو چلند ظالمانه او غیر انساني بللی وو. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي له افغانستان سره په همغږۍ د پولیو د له منځه وړو هڅې کوي. شریف د خبره د یکشنبې په ورځ د پولیو د واکسیناسیون د پیل په مناسبت کړې ده. د هغه په خبره چې یوازې د ګډو هڅو له لارې د دې ویروس ناروغۍ شنډول ممکن دي. هغه دا نه دي ویلي چې افغانستان سره په کومه بڼه د پولیو په له منځه وړو کې همکاري یا همغږي کوي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې پولیو لا هم پکې ختمه شوې نه ده. پاکستان تیر کال د پولیو واوې مثبتې پېښې ثبت کړې وې. بیا په افغانستان کې هم تیره اونۍ د پولیو د له منځه وړلو په هدف د واکسیناسیون یوه دوره پیل شوې وه. 3.5 میلیونه ماشومان واکسین کړي. د امریکا د مرستو په ځنډېدو د پولیو د واکسین د تطبیق هڅې هم له خطر سره مخامخ شوې. خو د پاکستان صدراعظم ډاډ ښودلی چې د سعودي عربستان او د بیل او ملنډا ګیټس بنسټ په مرسته به د پولیو هڅې جاري وساتي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان د څانګې مشري حسیبه ویلي چې د وچکالۍ او په خطر ګڼ کلي له خلکو خالي او په کنډوالو بدل شوي دي. هغې پرون د ډبلیو اف پی افغانستان څانګې په ایکس پاڼې په یو ویډیو پیغام کې د وچکالۍ او د اثراتو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. میرمن علي ویلي چې ګڼو افغانانو خپل کلي د اوبو د نشتوالي او وچکالۍ په سبب پریښي یا په هیواد دننه نورو سیمو ته کډه شوي یا له هیواده وتلی دي. هغې ویلي تر ټولو زیانګاله خلک لا هم په دې سیمو کې پاتې دي چې نورو سیمو ته د وتو وس نه لري. د ډبلیو اف پی مشري ویلي چې ملګري ملتونه او همکاري موسسې د غوزیانګالو خلکو ته د پاکو اوبو او خوړو د برابرولو هڅې کوي. افغانستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو دی چې د اقلیمي بدلونونو له کبله اغېزمن شوی. او د ګرجستان پولیسو په پلازمینې تبلیسي کې د اپوزیسیون یو شمېر غړي نیولی دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه لیکي دا کسان پرون یکشنبې د لاریون پر مهال نیول شوي دي. لاریون کوونکو ویلي پولیسو ورسره زور زیاتی کړی او د دوی اعتراضونه یې په ظالمانه ډول ځپلی دي. د پولیسو له توقیفه تر وتو وروسته د اپوزیسیون یو مشر نیکا مالی د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې سره په خبرو کې ویلي پولیسو ورسره زور زیاتی کړی دی. نږدې درې میاشتې کېږي په اروپایي ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب د پلویانو اعتراضونه او لاریونونه دوام لري. د ګرجستان واکمن ګوند د تیر کال په ډسمبر کې اعلان وکړ چې له اروپایي ټولنې سره د ګرجستان هیلي د یو ځای کېدو خبره اترې چې پر بنسټ یې تر 2023 کال پورې د هیواد له اروپایي ټولنې سره الحاق کوي دروي. دغه اعلان په ګرجستان کې د خلکو غوسې راپارولي او تبلیسی په ګډون په یو شمېر ښارونو کې خلک سړکونو ته راوتلی دي. دا د لاریونو له پیل راهیسې په زرهاو کسان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا وایي هر میاشت 55 افغان ملکیان ته د ماینونو په چاودنو کې مرګ ژوبل اوړي. اوچا دا خبره پر خپل ایکس پاڼې یا ټویټر لیکلی دا او ټینګارې کړی دی چې سږ کال د ماین پاکۍ او د مبوهوي لپاره نږدې 22 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د راپورونو پر اساس د ماینونو د چاودنو څه باندې 80% قربانیان ماشومان دي. تفصیل په دې راپور کې لا صفی الله ستانکسي او ورپسې هم تاندې څانګې او د نور پروګرامونه مه هېروئ.
لغمان کې 13 جمعه د جنوري 13مه درې ماشومان لکان د هغې مرمۍ په چاودنه کې وژل شول چې دوی د غره لمن پیدا او لوبي پرې کولې. دا په افغانستان کې د ماینو ناچاو د توکو په چاودنه کې د ملکیانو په 13 ماشومانو د مرګ جوبلې تر ټولو تازه پیښه ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې راپور ورکړی چې په افغانستان کې څه باندې 3.3 میلیونه خلک د ماینونو او ناچاو د مهماتو په 1 کیلومتر کې اوسېږي او ژوند یې له خطر سره مخ دی. او چا د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په دې بیان سره اندېښنه ښوولې چې افغانستان لا هم په شدت له چاودیدونکو توکو ډک دی. د افغانستان په جنوب کې کندهار، هلمند او زابل او په ختیځ کې کونړ او ننګرهار له هغو ولایتونو دي چې نسبت نورو ته پکې زیات ناچاودي مهمات او ماینونه پاتې دي. که څه هم د افغانستان په نورو ګڼو سیمو کې هم د ماینونو او ناچاودو مهماتو د موجودیت په اړه اندېښنې شته. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د خدماتو ادارې یو ان ماس راپور ورکړی چې تیر 2023 کال افغانستان کې د ماینونو په چاودنو کې د مرګ ژوبل څه باندې 80% ماشومانو په تیر هلکانو نو تا وخته 2023 کال کې 1300 کسان د ماين پچاودنو کې وژل شوی او 330 نور ټپيان دي چې د وژل شو لړلې 115 تنه واړو ماشومان په 13 بیاله کاندي. تازه د امریکا د مرستو په بندیدو د اندېښنه لا دوه چنده شوې چې په افغانستان کې به د ماين پاکي پروژې چې وارد مخې فعالیتونه کمرنګ شوي له سقوط سره مخ شي. د ناروې د خلکو مرستندوی مؤسسه چې په بشري چارو او ماين پاکي فعالیتونو بوخته و 13 میاشتې اعلان وکړ چې د امریکا د مرستو د بندیدو په سبب خپل فعالیتونه ځنډولي. دا اندېښنه مخکې ورځو کې د ام ډي سي په نوم د ماين پاکي د مؤسسې رئیس شهابالدین حکیمی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې شریکه کړې و. هغه خبرداري ورکړی چې د ماين پاکي مؤسسو ته لازمه بودیجه برابر نه شي، په افغانستان کې به د ماین او مهماتو په چاودنو کې د مرګ ژوبلو شمیرې لا پسې لوړې شي.
موږ هر میاش تقریبا 60 کسان تلفات په 2023 کې درلوده. چون ماین پاکي پروګرام اوس تقریبا 80% په ټاپه باندې ولاړ ده، نو دا کېدی شي ادامه ولري، حتی زیات هم شي په دې چې مهاجرین د پاکستان او ایران نه را روان دي او هغه د خلک چې په داخل کې به ځای شوي دي، نو د موجوده په سولې د نگاهنه کې دی چې هغه د یم بیرته خپل جای ته لاړ شي او تلفات او شمېر د مهنونو او د ناچاو د توکو له امله زیات شي.
د ماین پاکۍ د ټولو کورنیو او نړیوالو مسعود څارونکو او همغږي کوونکو ادارې ام ای ټی سی یو مسؤل محمد یوسف یوسفی هم ازادي راډیو ته ویلي وو تمویل د نشټوالي له کبله فعالیتونه ټکنی شوي. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس دا مهال افغانستان کې 1.2 میلیون متر مربع ساحه په ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو پوښلې. که څه هم افغانستان کې اوس عملا جګړه نشته، خو د روسانو د یرغل او په تیرو شلو کلونو کې د جمهوري نظام پر مهال د جګړې د ښکېلو خواوو له لوري د ځای پر ځای شو ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو د چاودنو خطر په خپل ځای دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي 2015 کال کې د ماین پاکۍ د فعالیتونو د دوام لپاره نږدې 22 میلیون ډالر روتا ارتیا ده.
اوس هم ورزو نیمه نړۍ او هم درنګ درسي سات پروګرامونه ورو
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
نرسنګ علی لو السلام او د سمستر مکمله درس ویلې. منګه د دویم سمستر امتحانونه هم ورکړو. کوم د سوسفین منګه راته وسوي استو نو یو فشار ده لکه ډیر بعد
دی وی جلې غاک مو ورې ده چې ویلې کومه ورځې چې په سی برخه کې ل انسټیټیوټ څخه راګرځول شوې ده رواني حالت خنډ دی. دا واز انجونی نه دی چې په افغانستان کې بشمیره بندیزونو له رواني ستونزو سره مخ کړي دي، بلکې کورنۍ هم ورته زوري کی.
تیر ورځ هم مونږ چې په تنو کې دا ورکه د مینو می سمیا دی وي. وضعیت څنګه دی؟ مو کوم پاله کې پرتا یو چې راګم وسته وکړو د مونږ نه ډاډه لري چې غوي دا هم تاثیرات په ټول وخت کړي.
له بلې خوا پر افغان خزو او انجونو باندې د رواني درملنې په برخه کې سي مرکزونه هم په دې ورستیو کې تړل شوې دي.
رواني تکلیفونه ور پیدا سوي دي. د بلې خوا بیا دوی رواني سنټرونه هم بند کړي دي چې د دوی لپاره حد اقل په دا اړه یو مشوره ورکړي، څوک یو خبره ورته وکړي، سر ور خلاص کړي. هلته خو هغه پر بند کړل، دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجوده وه هغه یې هم پر بند کړل.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ښځینه لپاره د زده کړې زمینه لکه څنګه چې لازمه وه له پخوا څخه هم نه وه برابره. خو له کومې ورځې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د کلیو په ګډون په ښارونو کې هم د زده کړې دروازې د ټولو ښځینه په مخ وتړلې. د ښځو په زده کړو باندې وروستی بندیز پسی برخه کې د نیمه زده کړو مرکزونو بندیدل دي. د دې مرکزونو جنې وایي چې د طالبانو د نظام د کړنې دوی ته له نورو ستونزو سره سره رواني مشکلات هم پیدا کړي دي. په پایل کې د 22 کلنې شګوفې خبري اورو. هغه وایي چې له زده کړو څخه راګرځول یې خوب نه واخست او به خوبې بیا د ژوند ټولې چارې ورګاډي وړې کړې.
نرسنګ علیلو السلام، او د سمستر مکمله درس ویلې، موږ د دویم سمستر امتحانونه هم ورکړو چې دریم سمستر ته تللو. نو وروسته هغه نه د موږ کار مخ په عمل کې دوه روانو. په حقیقت کې یو ډېر خوشاینده او ډېر په شوق او ذوق باندې د درس ته تللم، ځکه دا ماته یو نوې رشته او یو نوې شاین عثماني شاین تنه زده کول او د خپل ځان په حق له پکې په هیدلو. خو متاسفانه که په کومه ورځ سویل سودان ور باندې، په هغه ورځ زمونږ امتحان هم وو خو ستاسو امتحان نه اخیسته. موږ ورته ویلې چې ول امتحان نه اخلي، ویلې چې یو نامعلومه شرایط دی او به ګورو چې څه راپېښ کیږي. دا حقیقتا یو دردناک وخت و، ځکه کله چې دومره زحمت ورته باسو تمامه شپه کښېنه درس وایا ورځې درس وایا، خپل دوستان ملګري کورنۍ سره وخت کم تیرو او درس وایو تر څو څنګه خپل هیلو ته ورسیږو. په کومه ورځ څه وایي چې نه درس نور نشته، درس بنده، نو دا یو واقعا دردناکه صحنه ده.
له رواني اړخه یې په تاسو باندې څومره منفي اثر کړی ده؟ ځان څه رقم احساسوي اوس؟
لکه یو بې معنا وضعیت، یو هیڅ ناخوشایند حالت، ځکه هغلته هم بهر تللو، داسې له کور نه بهر تللو، نوي شیان زده کول، دا یو اړخ دی خبرې وو. اوس مکمله په کور کې یاستو، خو کله چې انسان له خپل هغه د خوښې شي نه راتاویږي، نو دا واقعیا یو فشار ده. کله کله حس کوو چې لاس او پښې بې دلیله لړزیږي، یا داسې یو د سړو حس کوو، خو سره دې چې تاوده به اوسیږو خو موږ هم د لرزش حس کوو. نو دا یو واقعیا رواني حالت ده چې ډېر زیات فشار په موږ باندې راولي.
خوب د څومره سره نارامه سوای کله چې ځان سره یوازې دا موضوع څومره درته دردناک کیږي؟
که حقیقت کې وایو، تقریبا د شپې له خوا نه تر حد اقل دوو پورې دریو پورې اصلا خوب نه لرم، ځکه چې نه داسې چې زه وایم زه د ورځې نه، د ورځې خوب هم نشته، د شپې هم خوب نشته. او کله چې به ویده کیږم هم ډېر یو نارامه خوب وي. په خوب کې هم هماغه کتاب ده، کتابچه ده، یا مکتب ده، یا مدرسه ده، یا هم پوهنتون ده، کوم نه اوس فعلا موږ راتاو سوي یاستو، ځکه مکتب خلاص شو. خو اوس فعلا هغه حالت کې چې موږ باید پوهنتون ویلی وای څه نسته، نو یو فشار ده لکه ډېر بد.
داسې وضعیت کې د کورنۍ ملاتړ ته څومره ضرورت لري او د کورنۍ برخورد د سره څه رقم ده؟
د کورنۍ ملاتړ خو زښت زیاته ضرورت ورته لرو یا احساسوم، ځکه مور مې خویندې مې مور مې دغه وایي چې شل کاله مخکې چې دا هڅه وو او ټولو جنکیانو باندې پوهنتونونه بند وو، خو کله چې بیا حکومت تبدیل شو یا تحولات بیا راغلل، نو جنکیان بیا پیاوړې راغللې. نو اوس هم ممکنه یا د حکومت په تبدیلېدلو یا په تحولاتو یا هم په دې چې شاید دوی خپله پرېکړه تغیره کړي، بیا پوهنتونونه او مکتبونه خوسي کړي، نو دا یو ښه خبر به وي درته. خو او دوی ما ملاتړ کوي، خو هغه د زړه ناامیدي احساس یا د خفګان احساس ډېر انسان ځوروي.
صنفیانې دي له غو خبرېږي کوم وضعیت ته رسېدلي؟ آیا داسې حالت کې خو به نه یې چې غو دوی ځان ته زیان رسوي، رواني حالت یې تر ډېره خراب وي؟
ولې نه، زمونږ صنفیانې دي چې اوس هم په ارتباط کې ویل یو بل نه حواله اخلو، او یو تعداد دي چې له لرې ولسوالیګانو نه یوازې د همدې لپاره راغلی وي بېرته تللی دي، نو دا هغوی ته ډېره سخته ده. زمونږ خپل یو ملګری وه هغه لډیر فشار نه وای د شپې خو اصلا خوب نه لرم او د ورځې تمامي ورځ ځان په کار کې مصروف فقط ډیر فشار لرم ذهن باندې او یو تعداد نورو خپل امید قطع کړی دا ویل دي نه به ته نو شروع کیږي نو مخه کړی دا د کورنۍ په خوخه باندې نورو سره کوزه کړی دا یا هم ودونه کړی دي کوم څه په خوای ورته امید وسنه اول به درس وایو بیا به کوزه ودونه کوو خو غوي کم نه اوس نو امید سی ویډیو د کورنۍ پریکړې ته غړی خیدا
د کندهار اوسیدونکو شفیقه فاروقی چې د جمهوریت په ورستیو کې له تپس څخه فارغ شوې او اوس به دند په کور ناست ده وی لوي خو د زده کړې ټول لارې وتړل شوې لبل په لور رواني سي مرکزونه هم د طالبان لخوا په دې پلمه وتړل شو چې دلته اروپوهان د خلکو کورنۍ او چارو کې مداخله کوي د اغلی فاروقی په خبره اوس نو افغان جونې او خځې د رواني درملنې لپاره سي مرکز ته هم نشي ورتلای
د دې څخه راګرځولې دي چې د هغو رواني حالت خراب شوې دي د تعلیم یې راګرځولې دي خلک پرمختګ کې مشاته کوي زموږ ټول شي چې خويندې کده کار د دې کده درسو د دې هغه ټوله پر کورناس زما خپل ملګری دي ایگزیټ امتحان ته آمادګی نیولې و دوی دا غسش کار ایگزیټ امتحان هم خسته د تخصص ته هم خسته د ایگزیټ امتحان زندګی خسته یو خو زهنی د رواني تکلیفونه ور پیدا سوي دي د بل خو بیا دوی رواني سنټرونه هم بند کړی دي چې د دوی د پاره حدا کن په دا اړه یو مشوره ورکې څوک یو خبره ورته وکي سر ور خلاص کې دوی باید د ټولنې سره یو ځای مخته ولاړ شي لیکن نه هلته خو هغه پر بند کړل دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجود و هغه هم پر بند کړل
دغه انجنې چې له قابلګۍ نه راګرځول سوي د دوی پاک لره توې څومره مې انجلۍ ته سخت ده چې خپل پانځای بدل کا په امید په هیلې باندې راسي قابلګۍ ته کینی هغه مر باندې بند کا څومره سخت ده
دا خو به حتی ډیره سخت ده ځینې انجنې په دوی کې دا رقم هم ستا چې هغه به تخپل د کور سرپرستی کوي نارینه په کور کې نه لري نو دا تعلیم ونه کې درس ونه وای دا ګټ څنګه کوته یوسه دا څنګه خپل کورنۍ بیرته څنګه راپورته کی خو نه سي که ان د دې ارمانونو امیدونه تر خاورې لاندې سپن هم کورنۍ به سرنويش پسور سره پاتاسو ځکه د کور سرپرست چې دا رقم به سرنويشت نو مکمل کورنۍ ور سره تباہ کیږي
شفیقه فاروقی زیاتوی که هم طالبان د خلکو غږ نه اوري خو بیا هم یو پیغام ورته لري
تاسو شته ته خپل حق ورکی د شهزه حقوق و پیژنئ چې د هغه حق څه دی په اسلام کې دا نه دی راغلی چې ته په بندیز ولګو خپل په حکومت کې چې شهزه د تعلیم ونه کې خو نارینه دي چې هر څه کوي و دي کې هیڅ پروا نه کوي دا رقم نه دی راغلی هغه وای تعلیم یا علم چې د پر نر او پر شهزه فرض دی صحیح دی تاسو غواړئ قوانین او اصول مراعات تاسو فکر کوئ چې شهزه د بدی لارې د پاره راوځي دوی باید و دې ته پلان جوړ کړي چې باید په کم ډول سره زنانه درس په کوم ډول سره مدانه درس وایي وختونه دی ورجلا کې نور اصول او نور قواعد دی ورته کشیر دی خدای رقم دی نه کی چې د مکمل هیواد سرنوشت ورته ترخاور لاندې کړه څنګه چې هیواد پرمختګ کړي او په دشلو کلو کې بیرته تر هغه ډیر شاتګ وکي په دې رقم سره هم اقتصاد را صفر سو او هم تعلیم کچه صفر سو دی خو ځان ته علمانو په هان وایي خو لیکن فکر نه کوم چې دا رقم په هان دي یو کار وکي چې پر شز دي تعلیم ودري پر شز دي وظیفه ودري ولې هغه شزه چې په کور کې نارینه و نه لري ستاسو حکومت دغه د کولای شي چې په هغه کور کې د هغې شزه یا سپینسری ته یا د سپینجری ته یا د کوچنی ته عاید ورکړي لکه څنګه چې په خارج کې ورکول کیږي نو تاسو خدای هم نه کوي چې کوچنی پیدا کیږي تاسو هغه ته عاید کشېږئ یا سپینجری یا سپینسری تاسو هغه ته عاید کشېږئ او ځوانان د کار وکړي لیکن ځوانان کار کوي شزه حق نه لري چې کار وکړي انجن حق نه لري چې درس وایي چې درس ونه وایي کار نسی کولای تاسو وایي چې صحیح مرکزونه دي هم بند سي ځکه مرګ ژوند د خدای په لاس کې الله تعالی وایي وای ته حرکت وکړه چې زبرکت وکم نو ته چې درس او تعلیم په دوی ونه وایي نو سره کوم باید د یو چا ژوند وژغورل سي د هغه چا ژوند چې ژغورل کیږي حتمی یو وسیله غواړي یو سبب غواړي
یو افغان میرمن چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي وایي چې دا خپله هم ډاکټره ده. له همدې وجې غواړي چې لورې هم په سي برخه کې زده کړې وکړي او لورې هم غوښتل چې ډاکټره شي. کله چې طبي برخې وتړل شوې نو د قابلګۍ برخه یې پیل کړه، هغه هم قرباندې وتړل شوه. دا میرمن د خپلې لور د زده کړو په برخه کې وایي
طالبان نه غو زما لور په یولسمه ټولګۍ کې وه، کنه بیا طالبان چې راغو هغه لکه بیا دولسم ته وشو. بیا طالبان چې هغه وخت کې اعلان وکړو چې دولسمه کلاسونه چې دی دی ته ارتقا ورکې، لکه د دین یو صرف امتحان واخلې بس دی رخصت کې. بیا چې کله د دین هغه شهادت نامې وشي بیا به موږ ورته احوال ورکو. نو بیا زما لور هغه دولسم کلاس صحیح نه ویلې، صرف هغه امتحان دی دولسمه ورکړې وه، هغه دولسم تر شوی نه وه. بس بیا لاړم یو ورځ د دې شهادت نامې مې ډېره په ستونزې مې واخیستله. هغه چې مې واخیستله دا لور ته مې ویله دا بیا جړله، خیر دی لورې مه جړه، دا یو تا باندې نه دی، د ټولو افغانستان په جنکو باندې دی. اوس ستا مور وګوره زه په خپله دوه لیسانس لرم، کور کې ناسته یم. خیر دی لورې، خدای مهربانه دی، یو ورځ نه یو ورځ به ښه شي چې ته به خپله تعلیم کوې. بس هره ورځ دا جړله ډېره خفګان کول. بس ما ویل زه خیر دی زه تا بوزم یونیورسټیټ کې کابل کې، هلته به دې داخله کوم چې دا سبقونه دې ختم شي. دا ویل ښځه صحیح ده. اوس چې دا وکتل چې یونیورسټیټ هم بند شو دومره جړلې وه، یو خواته دا جړې یو خواته زه په خپله جړه. ما ویل لورې چې څنګه موت جړو، د ټول افغانستان هم دغسې جنکو ته جړې. قسم دې فرشته جانې دومره جړلې دي چې دې جنکو ته ګورم، د شبکې اجتماعینو کې دی د ټي وي کې ګورم، ډېره مې سره خپه شو.
د میرمن زیاتوي چې نوي ځوانان له ښوونځي څخه وروسته د ځان لپاره د بیلابیلو پانځیو د ویلو لپاره پریکړې کوي. همداسې د دې لور هم لوړې هیلې درلودلې، خو په خبره یې له خاورو سره خاورې شوې.
خپل هم داسې اولنۍ کې به ویل چې زه ژورنالیزم په برخه کې سبق ویم، خو یو دم لاړو د دې د صحت دغه برخې ته، د ډاکټري برخې ته لاړو چې نه مورې زه ستاسو مسلک غواړم چې مخکې اوسم یا ووایم. ویل زه صحیح ده چې څنګه ته غواړې، ستا په علاقه په کوم ځای کې دی، په کومه درسونه باندې دی، په کومه پوهنتون کې، په کومه رشته چې ستا خپله دغه دی ستا خوښه دی زه هغه منم. بس دا لاړو زه چې زه زما یونیورسټیټ ویم د څلور کالو قابلګي دی زه هغه ویم. ویل زه صحیح ده چې دا اړتیا لري چې یو ښه ژوند ولري، دا به سواده شي، دا خپله ژوند باندې پوه شي، خپله چې دا کله مور جوړېږي، چې دا خپله بچي ښه صحیح تربیه وکړي یا تربیه کولی شي. نو دا یو مور ته څنګه اړتیا ده کنه، چې زما لور اوس دومره د ټولو نه پاتې شوي ده، ډېر زړه مې خپه شو. بس داسې نا امیده پاتې شوي یو فرشته جانې، د خپل وطن نه ما خوتم چې زموږ امید هغې نه هم پاتې شو. بس دعا کوو چې خدای پاک یا زموږ خپل ملک جوړ کړي، که زموږ خپل ملک نه کړي زموږ هغه کیسونه وشي چې حد اقل زه خپله د بچو باندې د تعلیم خلاصه کړم، بیا مې څه زغم نشته دی.
روانی مشاوره کریمه شیرزی بیا وایي چې د دې څلور لونو غوښتل چې ډاکټر شي. بیا چې پوهنتونونه وتړل شول، یوې لورې غوښتل چې نرس شي، خو دا چې هغه زده کړې هم په نیم کې پاتې شوې، اوس یې روحي حالت دومره خراب دی چې له ځان سره ژاړي.
زه به دا درته وایم چې اولین لاین مثال د ما خپل اولادونه دي، چې د ما مثلا لوران دولتي ته پنځي کې وي، مثلا یوه تقریبا پنځم سم کې وه، یوه درېیم سم کې وه. هغه یوه خو چې تحصیلات یې لږ مخکې تللي وو خپار صورت ده، بله وړکۍ ما خپله بوتله شخصا قابلګۍ بخش کې مې کېنوله. نو کله چې هغه بخش هم په بند کړلو، خو طبیعي ده کنه چې هغه ډېره مایوسه کېږي، ډېر جیګرخونی کېږي، ګوشهګیري اختیاري وي، انزوا ته ځي، او عصبانیت او خلتنګي او مثلا د هر
بالې. تاسو په کور کې څومره زیات منفي اثر په تاسو باندې وکړي، د مور په صفات، په پلار باندې، په دوی باندې؟ که څه هم د تاسو په خبرو کې لورایا په پایل کې ښکاره سوله، خو بیا هم که راته واضح کړئ ډېر بخښي.
په یوه ځای کې چې سړی ژوند کوي تعبیده کنه، چې نور خو بیدن افغانستان حالات موږ تاسو ټولو ته معلوم دي چې هېڅ خوشحالي نه وایي. وخت چا د ما نه پوښتنه وکړه چې کور لري، ما ورته وخندل، ما ویزه څلور دانې کور لرم، ما وی څنګه ما د ما څلور لورګانې دي، په موږ باندې تاثیر که ما ماته څلور اپارتمان دي، یعنی زه نورې چی نه غواړم، ما ته چې د اولادونه مې ورسیم دای ما کور دی، یعنی د موږ ټولې هیلې امیدونه، یعنی تناز ځان نه خایم، د هر ښځې، د هر افغان، د هر کورنۍ دغه هیله و. نور څه نور ته پاتې چې خپل اولادونه حداقل یو ځای ته ورسوو. او کله کله موږ وایو چې څوک کوم هغه خلک ملک ته خدمت کوي، هغه خلک واقعي خلک دي چې سالم اولاد جامعې ته وړاندې کوي. کو یعنی دا چې خدای نوسته موتاد نوی پودری نوی به علم نوی دا یو خدمت دی چې موږ کله کله وی چې وطن مرده په دغه رقم باید مرده خدمت وکړو چې صحیح او سالم اولادونه ورته وړاندې کړو د هر مور د خواسته و چې اولاد یې ورسیږي و ځای تلر شي حداقل په خپل فو دی چې سبا ورځ ته احتیاج او محتاج نوی کوم موږ ټول باندې ډیر منفی اغیزه کړی دا چې خپل اولاد ته ګورم تیر ورځم د مونږ چپټنه وکړه وړه کوي دوه مینو می سمیاتې وي وضعیت څنګه دی مو کم پاله کې پرته یو چې راګم ورته وکړو د مونږ نه دا ډیرې چیغې وي یعنی دومره اساسه شوې ده دا رقم تاثیرات یې په ټولو باندې کړي نو دا نه چې یعنی زه د لاندې مثال خپل کور کې وینم کله کله وي در کې حالت هغه وخت کې چې په خپله یو انسان یو شی وویني کنه ورسره مخامخ شي نو زه اوس هغه خلک ډېر ښه درک کولای شم چې تعلیم نه پاتې دي تحصیل نه پاتې دي و بعضې خلک چې رسېده بیدي یعنی فارغ شوي دي دی ورشتې نه ته کله ورته یم تاسو خوشبخته خلک دغه دي حداقل د ارمان په زړه کې نهشته چې دغه شی پاتې دي
له دې مسالې نه هم دا څو میاشتې تېرې سولې چې دا نجونې هم نهشي کولی چې لاړې شي قابلګۍ برخه کې حتی دوی زده کړې وکړلې تاسو په نظر آیا د دې کارونو جبران چې نجونې له مکتب نه له پوهنتون نه ورپسې له نیمه زده کړو نه قابلګۍ نه په کور راکېنول سولې د دې جبران بیرته امکان لري
څه رقم به امکان ولري اوس مثلا دا کور کې د ما د خپله چې ورته ګورم هغه شوق هغه ذوق چې د اولادو سمې وا چې هغه په مینه باندې دی درس لوستله هغه محبت چې دی به ورته اخته وي چې شپه ورځ به یې وکړې وه یعنی ټول وخت به اتما به ورته چای میوه ډوډۍ کېښودل دی به وي چې نه دست زه چې اوس اکثر ګورم دی سم دغه شوق ورک شوی یعنی مایوسه شوي دي خلک هېڅ امیدواري وي نشته مونږته بیا نو جبران خو یې واقعا لږ سخت دی نو خلک مخکې چې موږ ټول بېرته شاته په څټ روان یو ما یو چېرته یو متن ولوستله نه پوهېږم کوم دولت وه کله به چې جنګ جهاني وه دی داسې سکونه وکنه ودل لکه چې غټ غټ لختي وکړي چې ماشومان شاګردان یې صدمه ونه ویني او د مکتب نه پاتې نه شي چې په هغو حالت کې دی حتی خپل اولادونه هغه نوی نسل ادامه د تحصیل ورته وکړه ولې افغانستان کې چې دغه اوس هم مثلا نه هره جنګ شته نه دره شرایط خراب شته دي پیوز د دو چې مثلا نجونو ته دیني مدرسو یا مکتبو کې هغه د حجاب او د صنف او د استاد د زنانه غم واخري کلکې دروازې ورته بندې کړي
بله دا وزیر چې کله د طب د پنځي مسله راځي نیمه زده کړې کې په سي برخه کې یا انجینري پنځنه یا څوک راځي یا نورو پنځنه وزیر خبره ده د دو دواړو ترمنځ فرق ډیر زیات ده مګر مجبوریت دوی دې ته راوستل چې راسي دې ټولګیو کې کینی وی وایي د تاسو په نظر د طالبان حکومت ولې دا ډول کړنې له افغان میرمنو سره افغان جنو سره کوي غوی دوه مراقب نشینی کوي چې هغه خپل لوړ زده کړې راځي په نیمه زده کړو باندې بدلی مګر دوی هم هغه مور باندې تړي هغه دروازه تاسو دې علت څه ګڼئ
یعنی کله کله موږ د خپل خلم نشو ځواله او څه نشو ویلې د مجبورۍ په لحاظ ما شکر فضل د رب دې څلور لورګانې او څلور وړ دولتي تخت کامیاب شو کله کله موږ باندې څوک ټوکی کوي وی ورداګ دا رقم ته زور تایم نه ورداګ یعنی د علم او تحصیل یو نمونه ده ورداکې لور مې یعنی هغه پاتش ولدي تحصیل نه پنځم سیمخونه کېدله دا ورداکې ما بوتل له خپلګي بحث کې مکنه ولا ما ته دونه چې مثلا کور کې وي کوشش نشي نه وي یعنی وضعیت خرابېږي دا وضعیت ښه دی ورته هغه دروازه هم په وتاړله نو په دوه وضعیت کې موږ څه وایو خلکو ته
اول ځل چې خپل لور دی ولیدل چې نور دغه دی قابلګي دروازه په دی وتاړل سولې خپل خبره سو تاسو ورته ویلې د دې حالت څه رقم و
والله چې اول ته دې ته مخ د مخ په وضعیت کې واقعیت درته هم ډیر سخت خراب شو نو چې دا بیا کله کله په دوه چو چې میدان بيخي باینلو مثلا د غوي ساس ورککو مجبور اې د مور په صفات لګزان سړی کله کو نیسی تکړای و نیسی د ګډو هيا ورکو ولی هغه جوړ ډیر سخت وضعیت خراب و اته دوه ورځې درې ورځې ډوډۍ و نه خوړله کمپله کې ځان پیچلای و د ماته بعد از مریض ایمه هیڅ یعنی دایم نشوي ویل چې زه په دوه دلیل باندې خو دا رقم حالت په ټول راغله
لغه ورځې نه چې دوی د وړکتون و د مکتب و د پانتون سولې په څومره مشکل دي تر دې حد راورسولې د انجونې
ځکه د ټایم فرشتي جانې زه دولتي مکتب کې معلمه اومه او ما د دې په خاطر دوه ټایم کار کوله یعنی یو ټایم خپل درس ور کوله هغه حق حلال چې معلمه اومه بل ځای مې بیا مثلا د سې کنه چې کمې پیسې را کوبیر ته پیواز کې زه باید ماش واخلم یعنی زه به چې سهار به شپږو بجو نه د کور هو اتلم کله کله داسې کېدل چې ما خو مو بجې ز کور ته راشم یو ځینې علت دا و چې مثلا زوکرای شمه چې خپل اولاد یو خدمت وکم د دې د کورس پیسې برابرې کما د دې چپټر پیسې برابرې کما د دې ته مثلا اډاقل یو در چې وی چې هغه د راحتۍ سره خوړلې شي ولې نن راځي نتیجه ده راته
تاسو ویل چې امش به دوستان د تاسو ویل چې ما څلور لونه څلور کورونه دي امدا ماته بس د دې زده کړې وکړي ورسیږي. نور څومره ایلې ارمانونه تاسو په زړه کې خپل اولاد ته خپل نجونو ته درلودل؟
نه سړی ډېر چیګرخونېږي تو ته د ما یوه لورکۍ ده ډېره ماشاءالله با استعداد ده، یعنې د مکتب نه که درته همې چې شپږم نه تر دولسم نه پورې هغه ټاپ نمرې اخیستې وي او پنځې ته هم چې کامیابه شوله قدر کې وه. خوب همیشه وی چې مور زه غواړم چې څه شم و ډېره لایقه جراح شم، او نن ورځ چې ورته ګورم چې ټوله ورځ بیده وي، مثلا حتی هغه د کور کار ته په شوق نه پورته کېږي، لذت نه ترې اخلي، جبدي ژوند کوه، حتی خپل سره واسطه نه رسي نو طبعاً چې په مور ته زړه بیا هغه څه رقم زیریږي.
څه غواړی چې زر تر زره څوک کولی شي چې د افغان ښځو افغان نجونو دغه وضعیت بدل کړي؟ د تاسو غوښتنه له چا نه څه رقم ده؟
خلا اوس خو هېڅ خاتم هم امید نشته ده چې مثلا شرایط وینو ورځ په ورځ، یعنی کله کله وایي چې امید به ما شي که بشي، یعنی سږ کال به مکتب شروع شي، کال ته به شروع شي، سبا ته بشي، اوس بیخي یعنی والله که پوهېږم په دو مورد کې څه نشم ویلی، بیخي یعنی موږ خو خپل امید بیخي درته یم، بیخي ناامیده شوي، امید هم د لاسه ورکړی دی. داسې فکر کوم چې دو کورو شلو د دروازو تشا زندانیانیو نور دیتی بدون د الله د دربار نداره هیڅ اله امید نشته دی مخته.
په آخر کې به د تاسو یو نظر کورنۍ ته هم ولرو، په غو کورونو کې چې لکه د تاسو لونه چې غوډی د ته پنځه کې بیا یو راغله قابلیت ته بیا دوی په کور ناستې دي. اوس خو د طالبانو وضعیت دغه رقم ده چې دوی نه د چغه غوري او نه د دینجونو لپاره دروازې خلاصې دي زده کړې. کورنۍ ته به څوایل ولاره ل خپل تجربه نه څومره دوی ته روحیه ورکړي، څومره هڅه وکړي چې ادي اقل دوی د سي دي دوی روحیه د سي ونه ځپل سي چې سبا ورځ بیا ونې سي کولای چې په خپل زده کړو ته دوام ورکړي. کورونه یو ته څوایې
ونه د شخصي نظر مې کورونه ته د دې چې خیر امید د لاس نه ورکوي، بیا ژوند د ژوند په امید خړل کیږي، بدون د الله د رضا نه یو پانی دی ونه ننل ویږي، دنیا هم د په امید خړل کیږي. د سینو شو ویل شي په کلان د ژوند خلاص شو، ژوند ختم شو، لا هر څه خلاص شول، دا تغییرات شته، دا تحولات شته په دنیا کې. ولی فعلا هم دا مثلا اغه جونه چې امکاناتی وی آنلاین درسونه شته دي، لکه چې اوس میوار بدل پاکستان دی ریویز لګلې دي، هغه کسان چې مثلا فلایشي بیا م افغانستان کې خو یې ګرځي په واسطه دي، هغه کسان چې واسطه ورته لري لاسرسي ورته لري، یعنی ترایش په دوه طریق با بیا منابع چې په کور کې ما کسان چې با سواد دي، جونې مثلا زیر سن دي، یعنی وړي دي، تشپاګه ما هو ما لسمه پورې ترایش پلار مور هغه مایند خويند چې با سواد دي، په دوه طریق په کور کې ورته مثلا همکاري وکي او خپل امید لا سوار نکي.
او هغه چې لوړ زده راګرځول سوي له قابلګي نرسنګي له دوه راګرځول سوي دوی ته روحیه ورکړي چې دا ورځ بدلیدونکې ده
ان شاء الله داس خونه دي کنه موږ ډېر انقلابونه ولیدل، ډېر تحولات په ژوندو کې ولیدل، هیڅ په خپل حال نه پاتې کیږي او هیڅ داس شپه نه ده چې سبا نشي. زه ټول ته وایم چې داس یو ژوند بس ده چې مثلا فکر وکړو چې هر شپه ویده شولو مړ شولو خلاص ژوند، او سهار چې کله خوب پورته شولو نوې دنیا ترغلی، نوې تولد شوی، ترغمه یو شی یو ته ماسپین ځوان یو ته مازدیګر بیا نن د نور لوی مازدیګر ماسپوتن ته بیا نو په خسن تر اسو د شپې هر شپه دا فکر وکړو چې مړ کی او سبا سهار امیدوار اوسو چې سبا چې پورته شو یو نوې لمر پورته کی یو نوې ژوند شروع کی ان شاء الله.
د 2022 کال د اگست په نیمایي کې چې کله طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، په لومړي سر کې شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ خوانځي وتړل، او بیا یې د 2022 کال په آخر کې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو دروازې هم د ښځو او نجونو پر مخ بندې کړې. او څو میاشتې وړاندې هم ملا هیبت الله اخندزاده د ښځو او نجونو لپاره د ټولو طبي ادارو د تړلو فرمان صادر کړ.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 0. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تربیه هي چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
درنو زده کوونکو، آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت یو بل خبرونه ته خرغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د ووم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. دوم ټولګي ګرانوز د کونکو، د نن ورځې په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون یو مهم درس لولو او هغه اټوم دی. نن به خونکی راته اټوم تعریف کړي او د اټوم په اړه به یو لړلړن خو ګټور معلومات راکړي. دا به هم ولولې چې عنصر څه شته ویل کیږي او دا چې د اټوم او عنصر ترمنځ فرق څه دی او د دوی ترمنځ رابطه څنګه رامنځته کیږي. دا هغه پوښتنې دي چې نن به د خونکي په درس کې یو په بل پسې واضح توګه بیان شي.
اټوم چې شته وایي د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. ایا پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وایي پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوې ده؟ نو اټوم چې شته وایي د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې تر ټولو بله هغه ذره نور بله نه کوچنۍ کیږي، یا اوسنۍ ساینس د هغه د کوچنۍ کولو اندازه نور نسی کولی، هغه ته چې شي وایي اټوم وایي. د اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عینی اټومونه سره یو ځای سي هغه ته به چې شي وایي عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلي وایي چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره ده. نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نسو کولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخیر چې ځین جوړیږي، یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر به موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې په وکړو، ځای په ښایسته کړو، خونه په جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته پام وي، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي دغه څخه چې جوړیږي عنصر جوړیږي. ټول عنصر یو سل اتلس دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عنصر چې شي دي یو سل اتلس دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس به تاسو ته عکس هم درښکاره کول سي. په هغه کې راټول شوي دي یو سل اتلس دانې دي. دوه نوي عنصر طبیعي دي، شپږ نوي عنصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عنصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته. هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، داسې ټوله تر کوم ځای پورې یو سل اتلس دغه یو سل اتلس دانې دي. دا ټوله یو سل اتلس دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وو که د یو ډول اټومو څخه جوړ شي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، ریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوټاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي. دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد یې کړئ. بیا پسې راځو مرکب ته. وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یو ځای سي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وو چې عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نه سي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې دي مالګه بوره شیدې چای روابزه تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولې؟ ځکه موږ ویلي وه چې اټومونه چې سره یوځای سي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یوځای سي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یوځای سي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چیز دی، مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی یو کلورین دی. سوډیم کلورایډ دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دی یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوه یا دوه نه زیات عناصر سره یوځای سي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چیش بلل کیږي؟ مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و، د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی، د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنۍ دانې ته مالیکول وایي. دا ګرده چې دی مرکب دی، د مرکب یوه کوچنۍ برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
ګرانو زده کوونکو، د دوراني جدول د عناصرو له جملې نن تاسو له شلو هغو عناصرو سره آشنا شوي چې په کیمیا کې ډیر کاریږي او ډیر کیمیاوي معادلې او فرمولونه د همدې عناصرو په مرسته ترسره کیږي. تاسو کولی شئ د دې عناصرو اټوم نمبرونه او سمبولونه په خپل کتاب کې وګورئ او پر راتلونکو درسونو د ښه پوهېدو لپاره یاد اټوم نمبرونه او سمبولونه په یاد ولرئ.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي درنو زده کوونکو د درسي ساعت د برخې ته مو هرکلی کوم. دا تم ټولګي ګرانز د کوونکو به نن په درسي ساعت کې د تیر هغه په دوام دا اټوم یو بل برخه ولولي چې دا برخه اټومي نمبر دی. لخون کې بووري چې اټومي نمبر څه ته ویل کیږي او څنګه وکړی شو د عنصر اټومي نمبر له بل هغه جلا او ترمنځ توپیر وکړو. د نننی درس په دوام به خون کې درته د اټوم اجزاوی بیان کړي. هله دا د درس په جریان کې د کیمیا کتابونه لزان سره ولري، ځکه خون کې درته په کتاب کې د شته تصویرونو له لوري د اټوم په اړه جزئیات وړاندې کوي. زو او د درس پورا بیان لخون کې اورو.
په تیر درس کې مو د اټوم په باره کې معلومات ویل. نن راځو وایو اټومي نمبر. اټومي نمبر د یو اټوم، اټومي نمبر د هغه اټوم د پروتون شمیر یا د پروتون نمبر ته ویل کیږي. موږ مخکې هم ویلي وو چې هر عنصر ځانته مشخص د پروتونونو نمبر لري او هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نشي ورکول کېدلی. اوس راځو مثالونه وایي. هایدروجن پروتون نمبر یې یو دی. موږ نشو کولای چې یو بل عنصر وسپنه، سره زر یا سپین زر ته پروتون نمبر یو ورکو، ځکه هایدروجن خپل ځان ته د پروتون شمیر لري، هغه یو دی. هیلیم پروتون نمبر دوه دی. موږ نوس کولای چې هایدروجن ته دوه ولیکو، هیلیم ته یو ولیکو، دا ځکه چې هر عنصر ځان ته مشخص پروتون نمبر لري. لیتیم پروتون نمبر درې دی او داسې نور. نو همدا ډول لیتیم ته دوه او یو نسو لیکلی. لیتیم پروتون نمبر درې دی، باید درې د پروټون نمبر ورته ولیکو. دا د یو اټوم اټومي نمبر دی او یا پروټون نمبر دی. یو سل اتلس عناصر لرو، یو سل اتلس پروټون نمبر لرو او هر پروټون نمبر د هر عنصر د پاره جلا جلا ځانګړی دی. په دوراني جدول کې اول شل عناصر پروټون شمیر باید په یاد او زده کړل سي. هایدروجن، هیلیم، لیتیم. هایدروجن پروتون نمبر یو دی، هیلیم دا دوه دی، لیتیم درې دی، بیریلیم څلور دی، بورون پنځه دی، کاربن شپږ دی. داسې رازی 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 د ارګون اتلس، پوتاشیم نونس، کلسیم شل. دا شل دانې خو باید ستاسې ازده ازده وي، خصوصا په اتم ټولګي کې دا شل باید په یاد وي د پروتون شمیر سره. دا هم د عناصرو مثالونه دي. دا د سرو زرو عناصر دی، دا د المونیم عنصر دی، دا د اوسپنې عنصر دی، دا د سپینو زور عنصر دی او دا د مسو عنصر دی. اټومي کتله د یو اټوم پروتون نمبر او د هغه اټوم د نیوټرون نمبر کتله چې کله سره جمع کړو اټومي کتله بلل کیږي. اټومي کتله چې شته وای پروتون شمیر جمع نیوټرون شمیر، دا چې هر څو سو هغه د یو عنصر د یو اټوم اټومي کتله ده. مثال هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون پروتون نمبر، مثال هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون نمبر هم دوه دی، اټومي کتله پیدا کړي. اول فارموله لیکو اے مساوی کیږي پی جمع این، این سو وو نیوټرون نمبر دوه وو، پی سو وو پروتون نمبر هم دوه وو، دوه جمع دوه څو کیږي څلور، نو د هیلیم اټومي کتله چې ده څلور ده. لاندې جدول په خپل کتابچو کې ولیکئ او تش ځایونه ډک کړئ. دا به بیا تاسې د ځان سره حل کړئ. دا یو دانه به زه درته وایم، دغه دوه دانې به تاسې حل کړئ. د یو عنصر اټومي نمبر کلورین عنصر نوم دی، اټومي نمبر یې اوولس دی، نیوټرونو شمیر یې نامعلومه دی، د کتلې نمبر یې څو دی؟ پنځه دېرش. نو نیوټرونو شمیر به څو وي؟ که زه اوولس جمع اوولس کړم پنځه دېرش نه راځي، که زه اوولس جمع اتلس کړم پنځه دېرش راځي. نو د نیوټرونو شمیر اتلس دی، ولې؟ موږ ویلي وه چې د نیوټرون شمیر او د پروټون شمیر چې سره جمع کړي د کتلې نمبر په لاس راکوي. دا رقم دا ځای هم تاسې حل کړئ، دا ځای هم تاسې حل کړئ او په کې خپلو کتابچو کې جوابونه ولیکئ. بیا راځو الکترونیکي قشرونو ته. تیر درس کې وویل شو چې الکترونونه په مدارونو کې موقعیت لري. دا چې کوم مدار څو الکترونه ځایوالی سي، د هغه د لاندې فارمولې دوه ان مربع پر اساس په پوهېدلی سو. موږ ویلي وو چې الکترونونه په کم ځای کې دي؟ په مدارو کې دي. و هر مدار به ځان ته یو توانایي لري چې څو الکترونه ځایوالی سي، او هغه په کم فارمولې سره پیدا کیږي؟ په دوه ان مربع سره. اوس نو اول مدار ان یو رچوم، اول مدار ان یو سو، دوه ضرب یو مربع، دا هم دوه ضرب یو. په اول مدار کې پکت او پکت دوه الکترونه زیاتلی سي. دوهم مدار کچیر ان دوه وو، دوه ضرب دوه مربع، دوه چې مربع کې څو ورځي؟ څلور، څلور ضرب دوه اته. دوهم مدار چې دی اته الکترونونه زیاتولی سي، نهم الکترون نسي زیاتولی. همداسې د دریم دپاره، د څلورم دپاره او د پنځم دپاره تاسې پیدا کړئ، باید دغه جوابونه ورسره برابر سي. دریم مدار اتلس الکترونه کیږي، دوه ضربې کچیر د دوه پر ځای درې رواچوم، درې مربع نه، دوه ضرب د نه اتلس کیږي. درې مدار څو الکترونه دي؟ اتلس. څلورم مدار، پنځم مدار په همداسې شکل دوهنه الکترونونه په ځان کې ځایولی سي.
هوکې درنو زده کوونکو، په درس کې مو واوریدل چې ښوونکي درته په ازمایښتي ډول اټومي کتله پیدا کړه. نو له همدې طریقې څخه په استفادې تاسو هم خپل کتابونو کې د پاتې عناصرو اټومي کتله ولټوئ او پیدا یې کړئ.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د خبرونې دوام ته ښه راغلاست او په دې برخه کې د نهم ټولګي د کیمیا مضمون درس وار دی. د نن ورځې په درس کې عضوي کیمیا وړاندې کیږي. ښوونکی به درته د عضوي کیمیا د تعریف ترڅنګ د عضوي کیمیا په اړه بشپړ معلومات درکړي. تاسو به واورئ چې په 1828 میلادي کال کې د کیمیا په برخه کې کوم لوی تحول رامنځته شو، او دې تحول د عضوي کیمیا په برخه کې کوم پرمختګ ته زمینه برابره کړه.
اول عضوي کیمیا پیژنو چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي، حال دا چې غیر عضوي کیمیا د ټولو عناصرو سره سرو کار لري. د عضوي مرکبونو تعریف دی چې عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نور عنصرونه لرونکي دي. عضوي کیمیا پخوا کیمیا پوهانو عقیده درلوده چې د کیمیاوي مرکباتو دوه اساسي کلاسونه یا صنفونه موجود دي چې هغه عبارت دي د عضوي مرکباتو او ولی عبارت دی د غیر عضوي مرکبات څخه تر یو کرن پر پخا داس فکر کېده چې کوم مواد چې د ژوندۍ موجود څخه خلاص راځي ورته عضوي مواد او کوم چې د منرالي مواد څخه خلاص راځي ورته غیر عضوي مواد ویل کیږي مثلا د خورو مالګه مرمر ډبر او کاربن ډای اکسایډ غیر عضوي مواد څخه ګڼل کیږي په داسې حال کې چې وینیګر کې اسیټک اسید او الکول په وین کې او تارتاریک اسید په انګور کې او یا سیتریک اسید په لیمبو کې د عضوي مرکبات ویل کیږي داسې چې داسې یو فرضیه موجوده وه چې عضوي مرکبات یوازې او یوازې د ژوندي عضویتونو څخه تولیدیږي چې دغه تیوري ته په ویټال فورس ویل کېدل تر یو زیات وخت پورې دا تیوري د قبول وړ وه او په لابراتوار کې نور توجه نه کېدله په 1928 میلادي کال کې جرمني کیمیا پو فردریک وولر امونیم سیانا چې غیر عضوي ماده د حرارت ترک او یو عضوي مرکب کې چې یوریا د تولید کړله وای کله چې وولر د غیر عضوي مرکب څخه یو عضوي مرکب ته یوریا تولید کړ تر دې وروسته په کیمیا کې نوی تحول رامنځته شو تر دې وروسته ډیر نوی مرکبات تولید شول چې په 1950 میلادي کال کې ویټال فورس تیوري رد شول نو ډیر هغه مرکبات چې د ژوندۍ حجرات یعنی نباتات حیوانات په وسیله تولیدیږي د کاربن د عنصر لرون کې دی په خالي تیوریانو په ایواز و کاربن ته زیاته توجه وشول او اوس عضوي کیمیا داسې تعریفوي چې د کاربن د مرکباتو د مطالعې څخه عبارت ده چې په داسې حال کې چې ځینې استثناءات پکې مخشي موجود دي کاربن ډای اکسایډ کاربن مونو اکسایډ کاربن ډای سلفایډ سوډیم کاربونیټ سوډیم بای کاربونیټ سوډیم بای کاربونیټ لکه پوتاشیم سیانایډ پوتاشیم سیانایډ همدارنګ سیانایټون همدارنګ یا کلسیم کاربایډ نوموړي مرکبات غیر عضوي مرکبات په ډله کې سیرل کیږي دا چې ولې عضوي او غیر عضوي مرکبات په جلا ډول مطالعه کیږي په داسې حال کې چې ټول مرکبات په اصول کې د کیمیاوي علم په وسیله سیرل کیږي دا ځینې دلایل لري لومړی دلیل دا دی چې مرکبات یې داتو زیاتوالی دي تخمینا د میلیونونو غیر عضوي مرکبات پیژندل شوی او تعداد یې په ډېر سرعت سره زیاتیږي همدارنګ تر 3 میلیونه زیات عضوي مرکبات پیژندل شوی او د هرې ورځې په تیرېدو سره د هغوی پر تعداد باندې نور هم علاوه کیږي او هر کال په زرهاو عضوي مرکبات په مصنوعي توګه هم جوړیږي کچې دا دی د 3 میلیون مرکبات ټول د غیر عضوي کیمیا تر لاندې تر عنوان لاندې مطالعه کړای شي دا کار به د تعدد څخه وتلې خبره وي دوم دلیل چې دی هغه پر کیم پر برابر کیمیاوي او فزیکی خواص چې د عضوي او غیر عضوي مرکبات کیمیاوي ساختمانونو ترکیبات یو له بل تشخیص شوی دي چې په لاندې جدول کې وینم چې عضوي او غیر عضوي مرکبات یو له بل په لاندې توپیرونو څخه جلا کولای شو اول چې دی د عضوي مرکبات ویل کېدو نقطې شته د غیر عضوي دا د زوب نقطې لوړه د عضوي مرکبات د جوش ایک شته وی د غیر عضوي د جوش نقطې لوړ وي په عضوي مرکبونو کې په اوبو کې د حل کېدو قابلیت نه لري او په غیر قطبي محلولاتو کې په ډېر اسانۍ سره حلیږي په غیر عضوي مرکبات کې په اوبو کې په اسانۍ حلیږي او په قطبي محلولاتو کې نه حلیږي څلورم عضوي مرکبات سوځل کیږي او په غیر عضوي مرکبات نه سوځل کیږي غیر عضوي مرکبات په محلول کې برېښنا نه تیروي او وی عضوي مواد بخشي عضوي مرکبات تیروي او غیر عضوي مرکبات په محلول کې د هغه څخه برېښنا نه تیریږي همدارنګه په عضوي مرکبات کې عمومي شرکي رابطې جوړیږي او په غیر عضوي مرکبات کې عیني رابطې جوړیږي په عضوي مرکبات کې ایزومیري خواص لرونکي وي او په غیر عضوي مرکبات لږ ایزومیرونه لري په استثناء د انتقالي عناصر څخه همدارنګه عضوي مرکبات چې د کیمیاوي تعاملات ډیر ورو وي او د غیر عضوي مرکبات کیمیاوي تعاملات سریع یعنی چټک وي دریم دلیل دا دی چې د کاربن اتوم د بل کاربن د اتوم سره په اسانۍ یو ځای کیږي تر څو یو ځای شوی نوی مرکبات جوړ د کاربن دی خاصیت د کاتینیشن ویل کیږي او دا خاصیت د یو ځای شوی عضوي مرکبات جوړولو مسولیت هم په غاړه لري اوس د عضوي کیمیا اهمیت وایي چې دومره عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري وایي بل د ساينس یو داسې رشته نشته چې زموږ د روزمره ژوند د فعالیتونو سره لکه عضوي کیمیا غوندې زیات ارتباط ولري کومه غذا چې روزمره خورو اکثر عضوي مرکبات کوم کیمیاوي تعاملات د غذا خورلو وروسته د وجود په داخل کې صورت نیسي او نور مرکبات جوړیږي د عضوي د عضوي د کوم میتابولیزم چې د وجود په داخل کې صورت نیسي په عضوي کیمیا کې داخل دي عضوي کیمیا د ټول ژوندۍ موجودات حیوانات او نباتات په ژوند کې د خلک لري کوم کالی چې هغه د رنگ او هغه صابون چې کالی پرې مینځو او کالی ته هغه نشات ست چې او احر ورکوي او هغه سرمه چې بوټونه ترې جوړي شي کوم رنگ چې د بوټ پالش لپاره استعمال د عضوي کیمیا په فابریکو کې جوړي اکثر د کورونو ساختمانی مواد د فرنیچر څخه نیولې تر رنگ امیزي پورې ټول عضوي مواد دي همدارنګه مواد چې موټر ته حرکت ورکوي او موټر سرخونه غوړوي او فابریکې چلیدا ټول عضوي مواد چې دا ټول په لاندې لیست کې رالنډولای شو. لنډه دا چې غذا لکه پروټین، کندونه او شحمیات، کالی لکه پنبه، وړۍ، ریشم یا هم ډکرون، ریلون یو نایلون، پناګاوي لکه لرګي، رنګ او ورنش، انتقالي وسایل لکه طبي ګاز، پرسټوري تولیدات او د ډبرو سکاره، دواګانې لکه پنسلین او نور حشرکش لکه ڈی ڈی ٹی او ہیپیٹ او داسې نور همدارنګ استرایډز او هورمونونه، ویټامینونه، انزایمونه، انټي سېپټیک او انستټیکس، همدار اورس او پیګمنٹ، کلم، رنگ او کاغذ، تکاسی فلم، دا غیر کشاف د خوند ورکول، رنگ ورکول، مواد پلاستیک، ربر، نکلي، مو صابون، ډی او ډیټرجنټ او داسې نور ټول عضوي مرکبات دي. په دې او اخیرو کې دوزی کیمیا کې کشفیات د انسانانو په تمدد او ژوند باندې زیات اثر لري. لنډ دا مش د خپل چاپیریال زیاتره اکثریت چان چونه هغه د عضوي مرکبات څخه جوړ شوی دی. همدارنګه عضوي کیمیا رو د مصنوعي مواد په جوړولو کې چې روزمره ژوند کې په کار لویږي ډیر زیات دي. هغه له جمعې څخه لکه ګاسولین، مصنوعي الیاف، منفقه مواد، کریمونه، رنگونه او دواګانې شامل دي چې د دوم د دوا او جوړول په صنعت کې لکه ضد عفونی دواګانې، انټي بیوټیکس، ضد میکروبیا او د بیهوشي، انستیتیک دواګانې استعمال شي. د عضوي کیمیا برکت انسان ژوند د تیرې نیمې پیړۍ په پرتله دوه چنده کړی دي. د مرګ ګورینې ساتي راټټه کړې ده او اکثر امراضی له نابودی سره مخ کړی. په کل کې د انسانان په ژوند کې نیوی پانی رانه پرنيستلې دي. همدا په غل کې د انسانانو لپاره مشکلات او وسیله کا دافت وژن کې استعمال او یا هم د ځینې لیډرانو خودخواهی په منځ د چنګي وسیلې سره همدا د ژوند چاپیریال نور مشکل د نفوذ د زیاتوالي او سره مشکلات هم مې سره وړي دي. همدا رنګ چې اوسې کې مې زموږ په ژوند کې یو لر هوسایي رامن سره کړی دي، یو لر مشکلات هم سره مل دي. نو د دې خبره ویلې چې اوسې کې مې زموږ د ژوند هر
مننه چې درسي ساعت تغواګي است. تاسو واوریدل چې کله د یو اټوم کاربن د بل اټوم له کاربن سره یو ځای شي نو په پایله کې یو ډیر شمیر نوي مرکبات یا کیمیاوي ترکیبونه رامنځته کیږي. خون کې درته ویل چې د هر بل ساينسي رښتې په پرتله عضوي کیمیا د انسان په ورځني ژوند کې ډیر اهمیت او استعمال لري.
ل آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويشته غوښونې سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اته نیمو بجو تر نهو بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
په دې هله چې تر راتلونکو درسي ساعت اوسنۍ درسي ساعت تکرار او د خون کې له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پښتنو ته ځوابونه عمومي د کیمیا پراتونکو درسي ساعت کې به د اوم ټولګي زده کوونکو د نننني درس په دوام عنصر ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو به فلزونه او غیر فلزات ولولي او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به هم د نننني درس په دوام د عضوي کیمیا په باب لا ډیر معلومات ورکړل شي. د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د نن ورځې درسي ساعت هم دومره وو. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
شراب دسرو لبان سنم لپ لشراب دسرو لبان سلم نظر لرا نظر لرا عاشقان سلم نظر لرا نظر لرا عاشقان سلم رقل شراب دسرو لبان سلم رقل شراب دسرو لبان سلم نظر لرا نظر لرا عاشقان سلم نظر لرا نظر لرا عاشقان سلم نظر لرا نظر لرا همي خوران سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم